درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجروي حجرې دوران پیژندې او پدې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي پدې ځای کې چیک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو په 40% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند د بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایو دغه کم مایکروټیبولونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل، یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هستچې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسي کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای سي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې سي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي، او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسېږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړله. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کېږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی کرار کرار څه کېږي، د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کېږي. او دا مرحله چې ده د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کېږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه په لنډ ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسوي، چې یو یې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای سي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای سي، چې حجرې په دې کې څه کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کوم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي راښکاره کیږي چې د آر ان ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کیږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدیږي، سایتوپلازم اوږدیږي چې د حجرې وروستی ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته دا کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدیږي. نو دې ته امده کیږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې ده د وروستي اخرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کیږي جوړ د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. چله چې په میتوس په مراحلو باندې مثال خلاص شوی اوسه په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوی فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لږ رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیږي ترمیم کیږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس عملیه په واسطه سرته رسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سیسټول ته جز خان نری نری منه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شرح لاس د دولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی این ا او ار این ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوس ولو چې په ډی این ا او ار این ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډی این اې چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په آر این اې کې دغه کوم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو وویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډی این اې چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزره یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل دا رقم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډی این اې په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډی این اې چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کې عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایی یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان را ولاړ سوله د دغه جینیتیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایه کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی را ولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فکتور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالکړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیتیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې رامنځته کړي. دی چې و مثال دغه د مثال شو مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکې ډیر دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستی هغه په موږکانو کې انتقال کوي، کله په موږکانو کې انتقال کوي. وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو، هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه یې خپل د عادي اندازې څخه څه وه ډیره وه، یعنی د دوی ودې هورمون د مږو دا چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوګ په د ودې په ډي ان اې کې ور اضافه کړي، چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې، وزن یې ډېر و، خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې وه د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه څه کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د ان اې دغه کم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالي درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته وي هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشوري ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنی پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یولس. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.